ترنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې موزه اجملنده او زما تخنیکی همکار تایر روشان هر کله کې وخت لس بجې شوې. دا لسو بجو په خبرونه کې عموما د سه شنبه په ورځ موږ د موسیقي خبرونه لرو چې پکې وستاسو خوښي سندرې او ستاسو پیغامونه خبرېږي او له کابل څخه به یې په مستقیمه توګه زما همکارانو وړاندې کوي. خو تر هغې مخکې څو خبرونه او رپورټونه لرو په مخ کې د دې سات خبرونو ته. دا کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې ترلسو زیاتو سیمایزو پولیسو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د غزنی ولایتي چارواکي وایي د اندړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه طالبان په زهر وژل شوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جومات د شوي برید په تړاو یو بیان کې ویلي د دا ډول ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وشي. دا کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې ولستنه سیمایز پولیس او ملي پولیس وشل شوې دي. په دغه ولایت کې په علی آباد ولسوالۍ کې یوې معتبرې دولتي سرچینې د دې خبر په څرګندولو سره ویلي دي چې په ارزبګي کلي کې ولستنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وختي. د علی آباد ولسوالۍ یو سیمایز چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 12 بجې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې امنیتي ځواکونو پر پوستي برید کړی او په نتیجه کې ولستنه سیمایز پولیس او ملي پولیس وژل شوي دي. له دې سره په څنګ کې د کندوز د امنیه کمانډانې ویان انعام الدین رحمانی پی خطایت کړی د خو زیاته د زیاته کړی چې طالبانو لخوا په دغه شوی برید کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبلا وخت ده. نوموړي په دې برخه کې د دقیقو ارقامو لوړاندې کولو ډډه کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي تېره شپه وسلوالو د علی آباد ولسوالۍ په دغه کلي کې د سیمایزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي او د شلتنو سیمایزو پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د غزنی ولایتي چارواکي وایي د اندړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه تنه طالبان په زهر وژل شوي. د غزنی د والی ویاند عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوي. دا د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو خطو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې نفوذي کسان لري او دا افراد مسموموي. ظاهرا دا وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. د ښاغلي نوري په خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سرې قطعې د غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په شخړو هم بدلېږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهر وژل کېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جومات د شوي برید په تړاو یو بیان کې ویلي دا ډول ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د هسکه مینه د جودري په جومات کې د جمعې د ورځې برید واشیانه او ناسوان مردانه بللې او پر ټولو هیوادونو ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو سره سم خپل ژمنتیا پر ځای کړي او د دا ډول پیښو مخنیوي کې د افغان حکومت او اړوند چارواکو سره فعال همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې د شورا یو وار بیا پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول او بڼه نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د نړۍ یو شمېر نورو سیاستوالو مشرانو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ننګرهار د هسکې مینې وروستی خونړی برید غندلی و. د تېرو جمعې په ورځ په دې برید کې لږ تر لږه اویا تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او تر شپېتو زیات نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوی رد کړي چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلی نتایجو د جنبندۍ ورزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاکمات کړي ورننه وتی دي. ښاغلی ننګ پرون ناوخته ازادي راډیو ته دغه ادعا بیا اساس وبلله او ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو باکسونو او همدارنګه دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نو قلف تر اوسه د اخلاص شوی مو ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق موږ ترسره کوو. هیڅ نو داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې دا ادعا کړې وه. د دې ټیم مشر علي احمد عثماني ویل په دې کار کې د یو ځانګړي ټیم کسان هم شامل و خو نوموړي د چا نوم نه واخیستې. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم کړې وه، خو ننګ تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې ټیم دنده نه ده چې د صلاحیتونه یا واک وڅنډي. د کورنیو چارو وزارت هم په دغه پیخه کې د خپلو سرتیرو یا ځانګړو ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي. د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد یې د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانوئل ماکرون د اکتوبر په 21مه ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د ډیپلوماټیکو لارې چې د ډیپلوماټیکو لارو د سوریې په شمال کې اوربند وغځېږي. د ترکیې د موافقې له مخې نن ماښام په سوریې کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د عملیاتو توقف یا د اوربند وخت پای ته رسیږي. ترکیې خبرداری ورکړی چې د اکتوبر د 22مې چې نن دی تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې خوندیزونکې پاتې شوی. تمه ده د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د اکتوبر په 22مه د روسیې په سوچی ښار کې سره وګوري. او د لبنان د کابینې د اصلاحاتو لخوا یو بسته تصویب شو چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته رسیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په مخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې د اصلاحات تر 2 ساعته ضرب الاجل وروسته تصویب شول.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء.
دا حریری په وینا د وسنوی او پخوانیو ټولو استازو او وزیرانو معاشونه 50% کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټې بودیجه چې په جنوب کې د بیزای شو لپاره کار کوي 20% کمیږي. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل مخکله دینه چې د موسیقي خبرونه تور شو څو ریپورتونه او مطالب راخلو. د ناتو سرمنشي ان سلطنبرګ د افغانستان د سول لپاره د امریکا لزنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره له پرونی کتنې ورسته ویلي چې د سازمان او متحدان د سول د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وو د ناتو سرمنشي سره ولیدل او ټاکل شوی دی چې نوموړی به پاریس او همدارنګه مسکو ته هم سفرونه وکړي او هلته به هم ځای چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر وغږیږي. فریبا ظاهر نور جزئیات تروري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړی د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړې ختمولای سي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وسي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناتو متحدینو سره شریک کړي. دوی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یوه برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یک شنبه پر افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارزی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ترامپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلی یا وږي پر 14مه د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلی. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمي خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلی دی او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږي دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
دوستانو و موریدل چې زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې و، دغلته د ناټو له منشي سره کتلې دي او همدارنګ ټاکل شوی چې پاریس او مسکو ته به ولاړ شي او د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو پر لارو چارو به په دې دواړو ښارونو کې له چارواکو او خپلو هم نظر سره خبرې وکړي. ایا دا په دې معنا ده چې د وسلوالو طالبانو سره یو ځل بیا امریکا د سولې د لیدلې خبرې بیرته پیلول غواړي؟ دا پوښتنه مې په امریکا کې د هارپر پانتون د هارډفورد د پانتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس وردک څخه وکړه.
زلمی خلیلزاد د بروکسل ته تللی دی او بیا هم دغه پاریس ته بودی او بیا و مسکو ته ځي، هلته به د روسیې او د چین د اساس سره به خبرې کوي او له دې نه مخکې پاکستان ته تللی و، هلته یې له طالبانو سره لیدلی دي. نو د سولې پروسه تقریبا د ستاسو خبره سمه ده چې نه ده درېدلې او بیرته په همدې امریکا په همدې بیرته په همدې درشل کې ده چې بیرته څنګه د سولې پروسه شروع کړي او د کچېته ترامپ په خپل ټویټ باندې د سولې پروسه درولې ده، د چیټي سوي ډیپلوماسي او د چیټي سوي مذاکرات نه دي درېدلې، دغه به دوام کوي.
وایس ورته دا راته وایي چې تاسو اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به واربیا د خلیلزاد او په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ مستقیمه خبري هغه چې په کوم ځای کې پای ته رسیدلې یا درېدلې وي لاغې ځای بیرته پیل شي؟
او بلو امیدم دغه شاید فعلا خو ټولم دته منتظر دي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه څه شي کیږي او تاسو کې د امریکای د دفاع وزیر سفر ته وګوره، د نانسی پلوسی سفر ته وګوره، ټول همدغه امید څرګند کړی دی چې یو پراخ بنسټه حکومت د تشکیل شي. مهمه دا نه ده چې څوک ګټي، دا که ډاکټر عبدالله ګټي او که ډاکټر ولسمشر اشرف غنی بیرته ګټي انتخابات، خو باید یو پراخ بنسټه حکومت را تشکیل شي.
له پراخ بنسټه حکومت نه مو بخې ما غوښتل تاسو نه هم دا وپوښتم چې په ورستوي کې امریکایي چارواکو په څنګه توګه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر اسپر دوی کابل ته تللی دي، هغه په داسې حالاتو کې تللی چې یوې خواته د سولې مسله ده او له بلې خوا نه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو مسله ده. سوله او انتخابات او سیمې ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل ارتباط لري. بلو د ما په نظر امریکا غواړي چې دا ځل حکومت باید ویشلی نه وي، پاشلی نه وي، بلکې یو متحد حکومت جوړ وي، لکه پخوا چې د طالبانو سره به کله دغه سیاسي نوبل مذاکرات کول او حکومت به غوښتل چې د حکومت تر چتر لاندې مذاکرات وشي. دغه مشکلات به بیرته دوی نه غواړي چې تکرار شي، نو ځکه دغه سه یو پراخ بنسټه حکومت غواړي چې تشکیل شي، هر څوک چې ګټي باید دغه ټول سیاسیون د حکومت تر چت لاندې راولي. چې بیا
ما غوښتل تاسو نه وایس وردک دا او پوښتم چې د پراخ بنسټه حکومت نه چې تاسو وایي چې خای امریکایي چارواکي پیټنګار ولري، مو خدسه د آیا د انتخاباتو نتایجو ته بدرناوي نه کیږي کنه؟ ل ګټونکو کاندید سره به دوی کار کوي، هغه کار څوک چې په خپل حکومت کې بیلابیلو سیاستوالو او هغه کوم چې سیاسي کتله ده او په اصطلاح نخبگان دي سیاسي دا شامل کی؟
نه معلوم داره د انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي، درناوی به